آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې ووري.
د سولي علي شورا د حکمتیار په نوو شرطونو به خبري خو دلیده. وسلوال طالبانو د هرات قندار پر لوی لار مسافر تختولې دي. او د فلجي په تاروزي عملیاتو کې د داعش 2500 جنگلي وژل شوې دي.
د افغانستان د مشرانو جرګې له حکومت نه غوښتي دي چې د هغو کسانو د پیژندګلوۍ لپاره د ټینګ اقدامات وکړي چې په نظام کې دننه د وسوالو مخالفینو سره همکاري کوي. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. د سولې علي شورا د حکمتیار په نوو شرطونو به خبري خو دلیده. تیر ورځ د ای پی خبري ایجنس د اسلام آباد نه په یو خبر کې لیکلی و چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي لخوا د افغان حکومت سره د سولې د لاسلیک لپاره نوي شرطونه خودل شوې دي. په دغه شرطونو کې د افغانستان د حکومت د غوښتل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو سره د ټول امنیتي تړونونه لغوه کړي. خو د افغانستان د سولې علي شورا د مرستیال او د اسلامي حزب سره د دغه شورا د سولې د خبرو د پلاوي مشر مولوي عطاورحمن سلیم امریکا غا غشنار دو سره په مرکه کې په مطبوعاتو کې د اسلامي حزب لخوا د افغان حکومت سره د سولې د موافقه د لاسلیک لپاره د نوو شرطونو د وړاندې کولو په حق له په خبرو شو رپورټونو به خبري وخدله. هغه سلیم وویل چې د اسلامي حزب پلاوي جمهور رئیس اشرف غنی ته د دغه حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د لیکلي پیغام د سپارلو ورسته د پلاوي د کابل څخه بیرته ستون شوایده. د هلمند ولایتي چارواکي وسلوال طالبانو د هرات قندار په لوی لار د هلمند ولایت د واشیر او ګرش ولسوالۍ ترمنځ په سیمه کې نن وبجې د دوه بسونو او دوه ټیلرونو په لسګونو مسافر کته کړی دي او نامعلوم لوري ته وړي دي. پیخه دقیقا نن سهار وبجې د هلمند ولایت د واشیر او ګرش ولسوالۍ ترمنځ په سیمه کې رامنځته شوې ده. پولیس وایي چې وسلوال طالبانو د افغانستان د ملي وردو یونیفورم اغوستی و. د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال اقانور یوازې په خدایت کړل خو وای چې جزئیات لا هم نه دي ترلاسه شوی. په دې حق لا بشپړ راپور په دې خبرونه کې لګورستاوري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بنند افغانستان د وضعیت په حق لا د سرمنشي بانکمن د ورستی رپورت په اړه بحث وکړي. په دې رپورت کې ویل شوی دی چې د افغانستان حکومت وسام د لوی امنیتی، سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د طالبانو سره د سولې څلور اړخیز مذاکرات په ټپه درېدلې، خو بل پلو بیا د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې خبرو کې پرمختګ شوی دی. د هیواد ملي شورا د هیواد مهم ارګانونو ته د ځینو وزیرانو په ټاکلو کې بریالی شوی دی. خود انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو کچه محدوده ده او دولت هم د پارلماني او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره چمتووالی نه لري. سلګونو کسانو نن د پکتیا ولایت د ګردیز په خار کې مظاهره وکړه او په تورخام او د غراز د ډیورن کرخې په اوګدو کې د پاکستان د لوري د هر ډول تاسیساتو جوړول وغندل او د مخنیوي جدي غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکو سربیره پر دې چې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول د هغوی هیواد دغه هیواد بیرغ ته هم ورواچوه. دوی په ټولو افغانانو غږ وکړ چې د خپلې خاورې څخه د دفاع په خاطر د افغانستان په وړاندې د پاکستان د پالیسۍ په مقابل کې په ټینګه ودرېږي. ایران د یو امریکایي شرکت نه الوتکې اخلي. د الوتکو د جوړولو امریکایي کمپنۍ بوینګ وایي د ایران د هوایي چلن سره یې د الوتکو د اخیستلو تړون لاسلیک کړی دی. دا به د 1909 میلادي کال راپدې خوا چې په تهران کې د امریکا په سفارت یرغل وشو او د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیک اړیکې پرې شولې. د سوداګرۍ تر ټولو لومړنۍ ستره معامله وي. د ایران د حکومت یو چارواکي هم ویلي دي چې دوی ښایي دغه امریکایي شرکت نه الوتکې واخلي چې مجموعي ارزښت یې 25 میلیارد ډالر کېږي. که څه هم چې د امریکا او ایران ترمنځ د اوږدې مودې جنجال او په ایران باندې لګیدلې اقتصادي بندیزونه ښایي چې د الوتکو د پلورلو دغه معامله یو څه پیچلې کړي، خو د بوینګ کمپنۍ ویلي دي د ایران سره یې موافقه د امریکا د حکومت په اجازه لاسلیک کړې ده. د فلوجي په تاروزي عملیاتو کې د داعش 2500 جنگلي وژل شوې دي. د عراق د خاص عملیاتو ځواکونو قمندان بریج جنرال حیدر الوبیدی مطبوعاتو ته ویلي دی چې د فلوجې د ښار اتیا په سلو کې برخه د اسلامي دولت یا داعش د جنګیالیو نه پاکه شوې ده. جنرال الوبیدی همدارنګ وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي همکاري له کبله د عراق د خاص عملیاتو د ځواکونو د فلوجې د ښار درې نورې سیمې هم د اسلامي دولت یا داعش نه نیولې دي. د عراق د پوځ انجینران او د ماینونو د شنډولو قطعې اوس لګیا دي د ښار لارې کوڅې او ودانۍ د ماینونو او چاودیدونکو موادونه پاکوي. اروپایي اتحاد د فلسطین او اسرائیلو سره د همکارۍ ژمنه وکړله. اروپایي شورا رئیس ډانلډ ټاسک وایي چې دغه هیواد چمتو دی چې د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ د سولې په موافقه کې په پراخه توګه سیاسي او اقتصادي همکاري وکړي. ښاغلی ټاسک نن د سې شنبې په ورځ ویلي دي چې اروپایي اتحاد چمتو دی چې د دواړو هیوادونو سره داسې همکاري وکړي چې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. د امریکا فدرالي ادارې د اورلانډو په ښار کې د هغه بریدګر خبرې د خبرو جزئیات خپاره کړي دي چې د امنیتي کسانو سره د برید پر وخت کړي دي. تفصیل د متی الله عبد اوري.
د اف بی آی مامور ران هوپر وایي چې موږ یې غږ نشو خپرولی خو دومره ویلی شو چې کله قاتل دغه خبرې کولې نو ډېر په جذبه استقامت او ډاډ یې دا خبرې کولې. د استرالی پی خو د شمیرې نه یو یو سره د عمر متین د خبرو هغه برخې چې د داعش یا د داعش د مشر ابوبکر بغدادي سره د خپل تړاو یادونه کړې هغه د اف بی آی په راپور کې نه دي ذکر شوی. د امریکا د عدلیه وزارت وایي چې دا راپور داسې ترتیب او خپور شوی دی چې هم شفاف اوسي او هم د پیښو د قربانیانو احساسات مجروح نه شي او هم تورستي ډلې ته تبلیغ هم ونه شي. د اف بی آی مامور ران هوپر دا هم وایي چې
He does not represent the religion of Islam. but a perverted view
عمر متین د مسلمانانو استازیتوب نه کوي. هغه د یو بل مفخوري خاوند و چې نن سبا ورته د افراطیت نه اغیزمن شوی قاتلان ویل کیږي. موږ دنه شو ویل چې هغه ته له بهر نه چالر خوونه کوله خو دومره ویل شو چې هغه دلته داخل کې افراطیت ته مایل شوی و.
اف بی آی ویلی چې عمر متین د استراری پیښو د مامورینو سره درې ځل خبرې کړې دي. کله چې هغه خلک برمته نیولې نو دا خبره کوله چې د وژنې ځکه کوي چې امریکا په سوریا او عراق کې بمباری کړی. متیو لابد امریکا غږ آشنا راډیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. په اردن کې د بم په چاودنه کې شپږ عسكر وژل شوی دي. د اردن د پوځ یو چارواکی وایي چې د موټر بم د چاودنه د سوری او اردن ترمنځ په سرحد کې نن د سه شنبه پر ورځ شوی ده. په چاودنه کې څوارلس عسكر ژوبل شوی هم دي. د اردن پوځ وایي چې په دې چاودنه کې ګن شمېر موټر تباه شوی دي خو ټول جزئیات یې نه دي ورکړي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د برید د کولو ادعا نه ده کړې. په پاکستان کې ونجلی د خپل یار پر مخ تیزاب شندلی او وژلای دی. پولیس وایي چې ونجلی د 22 کلن صداقت علي پر مخ ورسته لدی تیزاب وشندل چې هغه ورسره د واده کول نه انکار وکړ. هلکه ونجلی د 2 کلن را پدې خو یارانه درلوده خو کله چې 22 کلنې مونیل مای د صداقت علي سره د واده کول غوښتنه وکړه هغه انکار وکړ. پیخه د پنجاب د ایالت د ملتان په خار کې شوې ده. او وروسته خبردار چې په بنگلاديش کې ديني عالمانو یوې مخبري ټولنې په خپلې یوې تازه فتوا کې ټول تروریستي بریدونه غندلې دي او په غیر مسلمانانو او مذهب نه منونکو لیکوالانو یې حمله هم حرامې ګڼلې دي. سلو زرو ديني عالمانو حقوق پوهانو او نورو کارپوهانو دغه فتوا امضا کړې ده او د بنگلاديش د جماعت اسلامي د ډلې مشر مولانا فرید الدین هغه خبره کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د اورلاندو د خونړي برید نه اته ورځې وروسته د امریکا د متحده ایالاتو د سنا مجلس د دوشنبه په ماښام څلور طرحې رد کړې دي چې په امریکا کې د وسلو اخیستل محدودوي. خود دې او نورو مسایلو نه مخکې راځو. دې رپورټ ته چې مخکې په خبرو کې ویل شول چې د افغانستان د سولې عالی شورا د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په نوو شرطونو باندې بے خبري خوندلې ده. اکرام شینواری موږ ته رپورټ راکړی دی.
تیر ورځ د ای پی خبری اژانس له اسلام آباد څخه په یو خبر کې ویلي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب افغان حکومت سره د سولې هوکړې د لاسلیک لپاره نوي شرطونه ایښي. په دې شرطونو کې د افغانستان د حکومت نه غوښتل شوي چې د امریکا متحده ایالاتو سره د ټول امنیتي تړونونه لغو کړي. حزب اسلامي همدارنګه غوښتي چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش کې د محمد اشرف غني حکومت نه بلکې یو نوی حکومت لاسلیک کړي. د حزب اسلامي او مرکشي د نوم د نه ښودلو په شرط دغه اژانس ته ویلي چې دغه شرطونه جمهور رئیس اشرف غنی ته په ویل کې استول شوی دی. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال او د اسلامي حزب سره دغه شورا د سولې د خبرو د پلاوي مشر مولوی عطا الرحمن سلیم امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې پر رسنیو کې د اسلامي حزب لخوا حکومت سره د سولې د هوکړې د لاسیک لپاره د نوو شرطونو د وړاندې کولو په اړه په خبرو شو ریپورتونو بي خبري وخوده. خو ویل شي د اسلامي حزب پلاوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته دغه حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د لیکلي پیغام د سپارلو وروسته دا پلاوي له کابل څخه خبر ترلاسه شوی دی. مولوی سلیم ویل زه له نوو شرطونو خبر نه یم، فقط دومره چې د اسلامي حزب پلاوي راغلی و او ټاکل شوی و چې د بهیر د دوام دپاره مونږ ورسره خبرې کړې وې. خو هغوی چې راغلل ویلي چې مونږ د ښاغلي حکمتیار لخوا جمهور رئیس صاحب ته پیغام له ځان سره لرو. پیغام یې هم لیکلی پیغام و چې د سولې د عالي شورا له لارې امکانات برابر شول تر څو هغوی خپل پیغام جمهور رئیس صاحب ته وړاندې کړي. مولوی عطا الرحمن سلیم د ګلبدین حکمتیار لخوا د افغانستان جمهور رئیس ته د سپارلي پیغام د محتویاتو په اړه هم بې خبري وښوده. مولوی سلیم ویل دا چې په پیغام کې څه وو طبعاً چې مونږ سره نه دي شریک شوي، خو د اسلامي حزب پلاوی پرته له دې چې مرکشي پلاوی چې مونږ وویني او د هغې په هکله خبرې وکړي او یا موضوع مطرح کړي، پلاوی هغې لور ته ستون شوی چې ورڅخه راغلی و. مولوی سلیم وایي چې د اسلامي حزب سره د سولې په مسوده باندې د دواړو خواو ترمنځ بشپړ توافق موجود و. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وویل چې مخکې له دې چې دغه حزب رسمي دریس ته لاس نه کړي، په رسنیو کې مطرح شوو شرطونو په باب تبصره نه شي کولی. د نږدې درې میاشتو راهیسې د افغانستان د حکومت او اسلامي حزب د اسادو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک لپاره په کابل کې خبرې روانې دي. د سولې د عالي شورا او اسلامي حزب د پلاوو ترمنځ دغو خبرو په پایله کې دواړو خواو د سولې د هوکړې په یوې 15 مادیزې مساوېدې باندې هم موافقه کړې وه، چې له مخې یې تمه کېده چې د اسلامي حزب مشر به له جګړې لاس اخلي او ژر به کابل ته راشي. اوس دا څرګنده نه ده چې په رښتیا هم اسلامي حزب افغان حکومت سره سولې ته د رسېدو لپاره جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته دا شرطونه وړاندې کړي او که نه، خو ارګ په دې هکله د تبصرې ډله کوي. که سم تر اوسه په رسمي ډول اسلامي حزب او افغان حکومت د سولې د هوکړې د لاسلیک لپاره نوي شرطونه تایید کړي نه دي، خو د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د ګلیشي د سولې د خبرو پر وخت کله د ښکېلو خواو لخوا یو لړ سخت شرطونه ایښودل کېږي چې تر ډېره هدف امتیاز ترلاسه کول دي. د کابل پوهنتون یو استاد موسی پریور هم وایي دی د ګنیشي د شرطونو باندې امتیاز ترلاسه کولو هڅه وي. خغلی پریور ویل زه فکر کوم د افغانستان دولت او اسلامي حزب په یو ډول نه په یو ډول پر اکروکړه بوختي، څه شیان یو بل ته سره ورکوي او څه شیان یو بل څخه اخلي. د پوهنتون دغه استاد وایي په رسنیو کې د اسلامي حزب دغه نوي خپاره شوي شرطونه د دغه حزب او د سولې علي شورا د سولې د هوکړې لیک په مسوده کې نشته، نو د همدې له امله دی په دې باور دی چې دا د اسلامي حزب اساسي شرطونه نه دي. موسی پریور وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د ملي والی حکومت د دغه شرطونو د عملي کېدو توان نه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. بل مسله پر پروتونو کې دا چې د افغانستان د مشرانو جرګه د حکومت نغواړي، هغه کسان چې د نظام په داخل کې د وسلوالو مخالفینو سره همکاري کوي د هغوی د پیژندنې لپاره دی ټینګ اقدامات وشي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار دا څرګندونه د سیشن به په ورځ په عمومي غونډه کې د میدان وردګو د ولایت د امنیت قومندان پر رینجر موټر باندې د طالبانو د یو مهم غړي د لیکدولو په تړاو کړی دی. د ازادي رادیو خبريال یوسف زدران په دې حقله د کابل نه رپورت راکړی دی.
د افغانستان مشرانو جرګه د نظام د نن د وسلوالو مخالفینو د ځینو نفوسي کسانو د شتون په اړه د اندېښنې ترڅنګ وایي چې دا کسان باید ژر تر ژره په نښه او مجازات شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د میدان وردګو امنیه قومندان اړوند پر رینجر موټر کې د طالبانو د پوځي کس د نیول کېدو پیښې ته په اشاره وویل چې په دې اړه باید هر اړخیزې څېړنې ترسره شي.
د دې ترڅنګ چې پاکستان زموږ دښمن دی او موږ سره دښمني کوي، په داخل کې موږ اجیر خلک لرو، مزدور خلک لرو چې بعضي خلک یې د قلم په توسط او بعضی خلک د فکر په توسط او بعضی خلک د انتحار او انفجار او داس په توسط باندې دلته غلامي تر سره کی. مشرانو جرګه متاثره ده او ته تحقیق وختون کړه باید واضح شي چې د افغانستان په نظام کې داخل خلک چې د افغانستان د خلکو ویني توې د هغه سره همکاري کوي باید مجازات ویني واشد مجازاتو نور ته عبرت شي.
دغه څرګندونه ورسته تر هغه کېږي چې د ملي امنیت کارکونکو د روانه اونۍ د یک شنبه پورې زویل د بغلان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو پوځي مسؤل د میدان وردګ ولایت د امنیت قمندان خلیل اندرابی پورې ل اړوند رنجر موټر څخه نیولای دی. د مشرانو جرګې غړي له حکومت غواړي چې د دې پیښې په اړه جدي څېړنې وکړي او نتیجې له خلکو سره شریکې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر سناتوران هم د دې موضوع په اړه د اندېښنې څرګندولو په ترڅ کې وایي چې په حکومت کې دننه باید د وسلوالو مخالفینو د نفوذي کسانو مخنیوی وشي. د مشرانو جرګې غړی جمعالدین ګیانوال
چې یو خو دا پنځم به ستون معلوم شي او بل دا خبر هغه شي څنګه دومره د سوزي لرله چې د هغه نه د بغلان نه تر کابل د کابل نه تر پېښور پورې دغه انتقالوي.
له دې وړاندې د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د نظام دننه له جاسوسانو یادونه کړي او ټینګار یې کړی چې دا کسان هم په دولت کې دي او هم د دولت له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم په نظام کې دننه د دا شان کسانو په اړه خبرداری ورکړ او ویلي دي چې دا ډول کسان دومره خطرناک دي چې د فرصت څخه په استفادې سره به د دولت په وړاندې قیام ته ودرېږي. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د دولت دننه به په پردیو باندې د خرڅ شوو کسانو په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د ملي امنیت نوی رئیس محمد معصوم ستانکزي د دوشنبه پر ورځ د ولسي جرګې غونډې ته د خپلو کاري پروګرامونو د بیانولو پر مهال وویل
د دښمن ژوره پیژندنه او د دښمن عنصره او پردیو ایجنټانو چې نظام دننه څخه فاسدوي معلومول د ملي امنیت اساسي وظیفه ده چې موږ ورته ژمن یو.
د ملي والی حکومت اجرایه ریاست هم له دې وړاندې ویلي ول چې حکومت په دې اړه کار کوي او په یو مناسب وخت کې به یې پر وړاندې اقدام وکړي. د چارو کارپوه عبدالله وحید یاروی چې په نظام کې دننه د وسلوالو مخالفینو د نفوذي کسانو د مخنیوي لپاره باید دولت د استخدام پروسه شفافه او د دولتي ادارو په کارکونکو او کارونو څار زیات کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د اورلانډو د خونړي برید نه اته ورځې وروسته د امریکا د سنا مجلس د دوشنبه په ماښام سلور طرحې رد کړي چې په متحده ایالاتو کې د وسلو اخیستل محدودوي. او سوال ده چې څنګه کېدای شي چې خلک هم د وسلو درلودلو حق ولري، وسلې ولري او هم په امریکا کې د دغه سي پیښو لکه د اورلانډو او ډیرو نورو دغه سي پیښو مخنیوي وشي. په دې حق له داشنا تلویزیون راپورټ واوري.
جمهوری غوښتونکو د دموکراتانو د دوو لاهیو د تصویبولو مخه ونیوله چې د داعش نه الهام اخیستونکی عمر متین لخوا د فلوریدا په اورلانډو ښار کې په یو کلب کې د 9 کسانو د وژل کېدو نه وروسته یې زور اخیستی و. د پنجشنبې په ورځ دموکرات سناتور کریس مورفي په سنا مجلس کې په خپلې پرلپسې 15 وینا کې په وسلو باندې د قانوني کنټرول غوښتنه کړې وه.
ترهګر په امریکا باندې په بریدونو کې نن سبا د بمونو یا تیارو پر ځای د اوتومات ماشیندارو څخه کار اخلي. موږ د 11 سپتمبر د پیښې وروسته پریکړه وکړه چې ترهګر به پرې نږدو چې الوتکو ته ځان ورسوي او ملکیان ووژني، خو نن سبا هغوی همدا کار د اوتومات جنگي وسلو له لارې کوي. انفرادي کسان پیدا کوي چې د وسلو نندارتونونو ته ورځي او خطرناکې وسلې اخلي چې پر موږ برید وکړي. د دې کار چاره باید وشي.
یو طرحه دا و چې پر هغو خلکو باندې وسلې خرڅې نشي چې د امریکا د فدرالي ادارو د څار په لست کې دي. په دې کې هغه خلک هم شامل دي چې په الوتکو کې د سفر نه منع دي. بل اقدام دا و چې په انټرنیټ او د وسلو د نندارتونونو په ګډون د وسلو اخیستونکو سابقه وپلټل شي.
ولې موږ د ترهګرو په وړاندې د محافظت لپاره په الوتکو کې د کېناستلو په وخت کې د بې ساري تلاشۍ د پروسې نه تیریږو، خو موږ د هغو خلکو په وړاندې مسؤلیت نه لرو چې د ترهګرۍ له وجې د څار په لست کې دي او هر وخت کولی شي چې وسلې واخلي.
خو جمهوري غوښتونکي وایي چې داسې طرحه نشي منظورولی چې په هغې کې په غلطۍ سره په تور لست کې د اچول شوي کسانو لپاره د حکومت د پرېکړو د مخالفت لاره نه یې معلومه شوې.
زموږ همکاران غواړي چې له دې څخه د وسلو د کنټرول بحث جوړ کړي. حال دا چې موږ باید د اسلامي سخت دریځۍ د لمنځه وړلو هڅې وکړو چې د اورلانډو د پیښې اصلي ریښه بلل کیږي. زموږ همکاران د ناروغۍ د لمنځه وړلو پر ځای د عواقب سره مبارزه کوي.
په همدې مجلس کې دوه طرحې د جمهوریت غوښتونکو هم رد شوې. یو دا چې حکومت باید یو مشکوک ترهګر د وسلو اخیستلو د مخنیوي لپاره د محکمې حکم ولري، او دوهم دا وکه د ترهګری په تړاو پلټل شوی کس وسله اخلي حکومت ته باید خبر ورکړ شي.
دا یوه جدي مسئله ده او باید جدي غبرګون ورته وشي. د حل یوه لاره شته او زه یې موندلو ته ژمنه یم، خو د حل لارې د پیدا کولو لپاره موږ باید د دې په ځای چې د طرحو د وړاندې کولو سره سیالي وکړو او ناکامه شو، یو موټی شو.
په سنا مجلس کې د اکثریت جمهوری غوښتونکو مشر میچ مکانل دموکراتان په دې توران کړل چې د اورلاندو د پیښې نه په استفادې سره خپله ګوندي اجنډا مخته وړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو درنوریدونکو، د کونړ د ولایت یو پخوانی پوزي افسر چې د ماین د چاودنې له عمله په غبرګو سترګلون شوی دی، وایي چې د سوالګرو خلکو نه نفرت لري. له دې کبله دی په سره لمر کې چې روژه پخله دی پلاستیکي لوټې خرڅوي. ذبیح الله غازی د دې سره خبري کړي او رپورټ را لګل.
د 1945 کال کې مین والم سترګو باندې مایوب شوم. هغه نه را دي خدا اته کال کې چې بيخي هغه کوم دي چې ملرو هغه من د لاس ورکو.
د سره کې وڅندې ته پسرل مرل کوچني زوی سره پلاستیکي لوټي کلوري پر تندی او ملای خولې را ماتې دي. څه نشي لیدای خو د لاسونو پر تپولو د خپلې موخې درک کولای شي. پیوندي جامې شلیدلې چپلې او په سر سوری خولې د غربت گواهی کوي. دا شپې تکلن سخی جان دی چې د ډاکټر نجیب الله په حکومت کې نظامی روغتیا پالو. هغه د نورو ټپیانو د درملنې په تکل روانو خو له خپل تقدیر نه خبر.
ډاکټر نجیب حکومت وخت په وخت سره هغه کې جرایي ډاکټر ومه بیا دلته وظیفې ته تللی و. بس کسان زخمیان شوي د هغو د پانسومان په ارتباط باندې ورغلو. بس لاره کې مین په موږ انتظار وکړو. د مین په وجه باندې بس مایوبه شوم. سترګې مې دلاسه وکړه.
سخی جان د ژوند خورا سختې ګاللې. هغه د کونړ په مرکز سدآباد کې خپل خواري غریبي کوي. ژوند د لکړاوونو ډک خل روانې زندګۍ خوشاله ده. نوموړی وایي کله بم چاته د سوال لاسونه غځي.
کله چې زه د خپل سترګو نه بیخي بې وټه پریوتلم نو سوچ او فکر مې کوو چې دا سوال کول ما ته ګران دي. دا نشم کولای. خو آخر دا مې ویل چې الله پاک چې ما ته دا خپل راکړي رزق هم راکوي. بیا دا ورو سره مې لاړم جلال آباد ته دا پلاستیک لوټې مې راوړې. بس دغه کې الله پاک تم ویل چې الله زما دغه وسه کې دا مخکې ما چې نور خیر او برکت ستا په لاس کې.
هغه وایي په ډېرې سختۍ د ژوند ملګري موندلې. اوس دوه زامن ویولور لري چې مشره زوی 14 کلن دی. نوموړې له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې په خرڅېدونکو لوټو یې ژوند چلیږي. سخی جان نورو معلولینو ته یو لنډ خو معناداره پیغام هم لري.
کونړ معلولینو نه او د ټولو عام د افغانستان معلولینو زما دا خواست دی چې هیچ چاته دې لاس نیسي. لاس نیسي رب العالمین ته دې ونیسي. د الله نه دې ارڅ چې غواړي د رب العالمین نه دې غواړي. دوه رکعته نفل دې کوي او د الله نه دې غواړي.
مونږ د سخی جان کور ته ورغلو. له ساده ګټو په یو جوړ پخوانی تنگ کور کې ژوند کوي. میرمن یې په خپل خاوند ویاړي.
ډېر خوشاله زمونږ د کور خرچه پکې وزي. د سوال نه په اخلاص سو. د ورور انتظاري نه په اخلاص سو. د بل نه په اخلاص سو. لکه سر زی او ماخه ماخستان راځي روزه ماته په لارې وکړي.
د کونړ ګڼ اوسیدونکو د ډاکټر نجیب الله د وخت غروختیا پاله تلګنی.
ګڼ خلک مونږ وینو چې ورو جوړلی بیا هم سوال کوي. که څه هم دا سترګې نه لري خو د همت د لاسه نه دی ورکړی. سوال نه کوي. دلته خپلې لوټې خرڅوي او ماښام ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ ګټي. نو زما په وړاندې دا یو اتل دی.
که څه هم په افغانستان کې تیرو جګړو د نفوس یوه غوښینه برخه معلوله کړې. ډېرې له خلکو په سوال پیسې ټولی. خو سخی جان وایي سوالګیر انسانانې به دې راځي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنوریدونکو، د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس خاغله شفیق ستانګزای وی چې د دوی چې دوی به لدین روسته اغلو بغاړو ته په ملي او کورنی کرکټ کې په ټیمونو کې ځای ورکړي چې کورونه په افغانستان کې دننه وي. دا خبره خاغله ستانګزی د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې کړې ده.
محترم شفیق ستانګزی صاحب، د کرکټ د هر هیواد بورډ مختلف لایحې لري، قواعد قانون لري د خپل لوبغاړو لپاره. د افغانستان د کرکټ بورډ هغه لایحې چې لوبغاړو لپاره شرط دی چې دوی په کومو شرایطو کې چیرته لوبې کوي، هغه عمده څه دي؟
یقینا څومره کانټراکټ پلیران چې موږ دي سره افغانستان کرکټ بورډ سره دوی قرارداد لري، دوی چې هر هیواد ته ځي، که د لوبې لپاره ځي او که د شخصي کارونو لپاره ځي، دوی به د افغانستان د کرکټ بورډ څخه انوسی اجازتنامه اخلي او له نه وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ څخه دوی اجازه اخلي ترڅو هلته لوبې وکړي یا اعلانات جوړ کړي. زیاتره لوبغاړي لکه اوس په ملي لیګ کې نبی ساحل صلی الله علیه وسلم امارات متحده او ته اولته اعلان د کړو یو شخصي کمپنۍ ته، نو د ټول مواردو کې ودوی د افغانستان کرکټ بورډ څخه به اجازه اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ څخه خپل ټول پروګرام بیانوي او بیا به موږ اجازه ورکړو، دین اوسې ته ورکړو.
صحیح. افغانستان کې لوبغاړي اوسېږي، ځینې لوبغاړي د افغانستان بهر اوسېږي. د بهر اوسېدونکو لوبغاړو لپاره څه قانون دی؟
منگا دے باہر لوگ گاڑو دی پارا سنگ سے دندت کو درون مسئولیت کو گوس ما دوی تو ویلے سے تا سو با کورونا را منتقل کوئے افغانستان تا، نو پا اول دو میں سکے خو یقیناً دستے مچا ورلڈ کپ او زمینہ ورطا مسایا دانا سو لگتا خوروس تا بیا منگا قراردادونه سره بند کړل. کوم لوبغاړي چې د هیواد څخه بهر لوبېدل هغو ته موږ هیڅ تنخواه نه ورکوله، صرف ډیلی الاونس او میچ فیس باندې به لوبه کوله تر څو موږ په دې وتوانېدلو. الحمدلله اوس که د افغانستان 99.9% لوبغاړي په افغانستان کې اوسېږي او یو یا دوه لوبغاړي که هغه چېرته له هېواد نه بهر اوسېږي، هغو سره د افغانستان د کرکټ بورډ هېڅ قرارداد نشته او دا لړۍ به موږ کورني کرکټ لوبغاړو ته هم غځوو چې هغه لوبغاړي به په کورني کرکټ کې دېنه وروسته لوبېږي چې هغه د افغانستان دننه یې پور وي. نو دا هغه ټول مسایل دي چې موږ ته باندې ډېر زیات ستریکټ یو چې دین نیولې دا مسله او د کې موږ هېڅ نه وو تفاهم نه کولو لوبغاړو سره.
صحیح. د لوبغاړو بهر کې اوسېدل او د هغوی لوبېدل دا به راتلونکو لوبو باندې تاسو هم عملي کوئ، ټیم چې انتخابوئ دا څه رقم به کوئ؟ دا اوس لوبغاړي
یقینا اوس موږ تقریبا 30-32 قرارداد دي لوبغاړي لرو، له هغه څخه ټول افغانستان ته منتقل شوي دي، کډې افغانستان ته راوړي دي او دا لړۍ به موږ داخلي کرکټ لوبغاړو ته به هم رسوو چې هغه لوبغاړي کوي چې افغانستان په داخلي کرکټ کې حصہ واخلي تر څو هغه په افغانستان کې دننه اوسېږي. د دې څخه مراد د افغانستان د کرکټ بورډ د افغانستان د اقتصاد ته یو نوی تقویت ورکول دي، ځکه دا لوبغاړي چې دا ډېر مشهوره او په خلکو کې او په جامعه کې ډېر محبوب خلک دي او هر یو ولایت ولسوالۍ کې چې دوی اوسېږي هغه ولایت او هغه ولسوالۍ ورسره رنګینه کېږي، هغه ولایت ولسوالۍ کرکټ ورسره فروغ کوي. نو په دې کې سدا زمونږ کرکټ او همدارنګه د افغانستان عمومي ګټه ده او دا د سفیران دي د افغانستان، نو دوی که چېرته په خپل هېواد کې اوسېږي هغه هېواد ورسره او هغه منطقه هغه کلی کور بانډه ورسره ګل ګلزار ښکاري. نو په دې کې مونږ هیڅ نه وا کمپرومایز یا مفاهمت نه ورسره کوو. یقینا زه به تاسو ته یو مثال مثالونه درکړم. جلال آباد کې کرکټ سے رشت وکړ، د عالم صاحب کورنۍ چې کله جلال آباد ته راغله نو جلال آباد کرکټ ډېر زیات رشت وکړ. په خوست کې د نوروز منګل له برکته، په کندوز کې د میرویس اشرف له برکته، یو خړه دشته به زه درته وښیم، رئیس احمدزی په کې اوسېده پکتیاکوټ چې اوس ورسه له ډېرو مډرن ترینو کلو یا ښارو څخه ده. اوس هغه پکتیاکوټ ته تقریبا ډېر زیاتې کډې لاړلې، بانډې لاړې، همدارنګه ډېر زیات لوبغاړي په کابل کې پکتیاکوټ کې کورونه جوړ کړل. نو چې همدغه لوبغاړو په برکت د کرکټ له برکته به موږ خپل هېواد ته وده ورکوو، خپلو ویجاړو کلو ته به وده ورکوو او خوشحاله په دې یم چې تر اوسه پورې ټول لوبغاړي راغلي دي که یو یا دوه څوک پاتې دي، له هغه سره موږ خپل قرارداد هم فسخه کوو او له دې څخه وروسته د افغانستان طرف له لوبېدای هم نه.
ډېره ډېره مننه محترم شفیق ستانګزی صاحب، د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پایته ورسیده. سو شی ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.